افغانستان کې د مازیګر 6 بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو مازیګرنیو خبری مجلو د خبرېدو وخت دی. دا خبری مجله د نیم ساعت لپاره د پکې اوري چې په کندهار کې 15 وسلول وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي وسلول د دې ولایت پر یوې ولسوالۍ د یوه لوی برید پلان لري. نور مسایل هم څېړو. زه سالم چې امن امیرزای راسره په تخنیک کې مرسته کوي. خبری مجله په خبرونو پیلوو. اجمل اندې وړاندې کوي.
دا خو سیمه چارواکی وایي چې ټول هغه حمله کوونکي وژل شوي چې د دې ولایت د ترافیک پر مدیریت یې نن سهار یرغل کړی وو. افغان چارواکی وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده یې امریکایي چارواکو ته سپارلې ده. او برطانیې نن له عراق څخه خپل ټول سرتیري ایستل پای ته ورسول. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان څو خبرونه. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي چې ټول هغه برید کوونکي وژل شوي چې د دې ولایت د ترافیک پر مدیریت یې نن سهار برید کړی وو. د خوست یو امنیتي چارواکي چې نوم یې څرګندولی نه غوښتل ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې درې پولیس، یو د ملي اردو سرتیری، یو ملکي وګړی او درې حمله کوونکي وژل شوي او څلور تنه پولیسان او درې بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. دا طالبانو ویان زبی الله مجاهد د عملی مسولیت منلی او ادعا کړی چې تر 500 زیاتو افغان او بهرنیو پولیسو او سرتیرو ته مرګ شو بلاړه ولیدا. خو امنیتي مسولانو بیا د په دومره شمیر کې د مرګ شو بلیا وختل رد کړی دي. بهرنیو ځواکونو لا تر اوسه د خپل عسکرو د ټپ کېدو په اړه څه نه دی ویلي. په خوست کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په سیمه کې د محل وضع تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند مسوده یې امریکایي چارواکو ته سپارلې. په دې اړه بحث د افغانستان د امنیت په شورا په وروستۍ غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه وشو. د ولسمشر د وایندوی له دفتره په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ستراتیژیکو همکاریو د سند لپاره ټاکل شوي کمیسون ته دنده ورکړل شوې څو د دې سند پر نورو زمینو همکار وکړي او د افغانستان د ملي امنیت د شورا له تایید وروسته د هم امریکایي چارواکو ته وسپاري. په کابل کې د پاکستان سفارت رسنوي ته په یوې استولې خبر پاڼه کې ویلي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر سلمان بشیر به سبا کابل ته ورسیږي. دا پاکستان د سفارت پوینان د نوموړي دا سفر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جاوید لودین په بلنه ترسره کیږي او په کابل کې به د خپل سیال سره په دواړخیزو اړیکو خبرې وکړي. همدارنګه به نوموړی د سې شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. افغان چارواکو ویلي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر سلمان بشیر سره به په درې اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره نوموړی له ځینو افغان چارواکو سره هم لیده کاته ولري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د مسلکي پوهې د کچې د لوړولو په هدف د پولیسو د لومړنۍ زده کړې موده اتو میاشتو ته لوړه شوه. د دې وزارت ویان زمري بشري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې کار څخه هدف دا دی تر څو پولیس وتوانیږي هغه مسایل چې ورته لازم دي په سمه توګه زده کړی شي.
تصمیم بر ای شد اما مزامین معینه را که
دی وایی دا پریکړه د دې لپاره وشوه تر څو هغه چې پولیس ورته اړتیا لري هغه څه په دې روزنیز دوره کې تنظیم شي او پولیسی زده کړي. پولیسو ته تر دې مخکې شپږ میاشتې مسلکي روزنه ورکول کېده خو په ډېرو سیمو کې خلکو داسې انتقادونه کول چې د افغانستان پولیس لکه څنګه چې لازمه ده مسلکي پوهه او وړتیا نه لري. په لغمان ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار په هغه سیمه کې چې کوچیان پکې میشت دي د دوی او وسلوالو مخالفانو ترمنځ ډزو کې دوه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د لغمان د والي ویاند فیضان الله پټان ازادي راډیو ته وویل چې دواړه وژل شوي کوچیان دي او په ټپیانو کې درې کوچیان، یو پولیس او دوه د ملي اردو سرتیري شامل دي. د څرګنده کړه چې دا کسان د کوچیانو په منځ کې د پټو شوو وسلوالو مخالفانو په ډزو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو په ولسي جرګې کې د کوچیانو د کمیسیون رئیس حبیب افغان ویلي چې پر کوچیانو د لغمان د والي په امر امنیتي ځواکونو لخوا ډزې شوي. د دا هم رد کړی چې د کوچیانو په منځ کې وسلوال طالبان پټ شوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. عراقي چارواکي وایي په بغداد کې څو پرله پسې بمي بریدونو نن لږ تر لږه دیارلس کسان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. یو ځان وژونکي بریدګر د پایتخت بغداد د شمال په 40 کیلومترۍ کې لږ تر لږه وه کسان ووژل چې ډېرې پولیس و. په عین حال کې د بغداد په ختیځو او لویدیځو څنډو کې دا سړک د غاړې څو چاودنو شپږتن نور وژلې دي. د دې بریدونو مسؤلیت تر دې مهاله چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا چاودنې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې پرون په کرکوک کې خونړی برید 20 کسان ووژل. له بلې خوا برطانیې نن په عراق څخه د خپلو سرتیرو ایستل بشپړ کړل. د برطانیې زیات شمیر پوځیان له عراقه په 2009 کال کې وتلي وه، خو یوه اندازه د عراقي پوځیانو او پولیسو د روزنې لپاره په عراق کې پاتې وه چې نن د دغه سرتیرو وطن هم بشپړه شوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا رد کړی چې ګوندې د ده د حکومت او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ کړکېچ رامنځته شوی. د نتنیاهو له خولې ویل شوي چې د اوباما له ادارې سره د ده د حکومت د اختلافاتو په اړه په راپورټونو کې مبالغه شوې ده. نتنیاهو زیاته کړه هغه د نظر اختلافات چې د ده د حکومت او اوباما د ادارې ترمنځ موجود دي هغه دوستانه اختلافات دي. دا اسرائیل صدر اعظم وروسته له هغې چې د جمعې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې له اوباما سره ولیدل، دا باراک اوباما هغه غوښتنه یې رد کړه چې له اسرائیل یې غوښتې وه د 1980 کال له جګړې د مخه د سرحدونو په بنسټ دی له فلسطینیانو سره د سولې راتلونکي خبرې پر مخ یوسي. اسرائیل دغه جګړه کې لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او د غزې تړانګه لندې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن پر ولسمشر علي عبدالله صالح کړی چې خپله ژمنه دې عملي کړي او له 2 کلنې واکمنۍ وروسته دې نن واک خوشي کړي. په یو بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د امریکا متحده ایالات په یمن کې د واک پر سوله ییز انتقال ټینګار ته دوام ورکوي، څو د دې په وینا خلک وتوانېږي د یو باثباته ډیموکراټ او بسیا یمن د جوړولو لپاره کار وکړي. تر دې مخکې د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح د خلیج د عربي هیوادونو هغه وړاندیز غندلی و چې د امریکا ملاتړ ورسره دی او له ده څخه یې د استعفا غوښتنه کړې ده. نوموړي ویل که چیرې له واک څخه لرې شي نو په یمن کې به د القاعده شبکې ته دروازې پرانیستل شي. صالح پرون په خپله ټلویزیوني وینا کې د یمن په ګاونډ کې د خلیج پر عربي هیوادونو سربیره د ده په وینا پر نړیوالو زبر ځواکونو له انتقاد سره سره دوی په دې هیواد کې د مظاهره چیانو په مالي ملاتړ هم تورن کړل چې ګواکې دغه مظاهره چیان پر مشروع حکومت د کودتا هڅه کوي. او په کوردستان کې نن د حکومت ضد مظاهره چیانو پر یو موټر له تاوتریخوالي ډک برید وکړ او په خپله ولکه کې راوست چې په پایله کې پولیسو هم مداخله وکړه. دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغې رامنځته کیږي چې پرون په زرګونو حکومت ضد مظاهره چیانو په دې هیواد کې په لارو کوڅو کې د ولسمشر میخایل ساکاشویلی د استعفا غوښتنه وکړه. د مظاهرې د 2009 کال را وروسته د حکومت ضد له لویو مظاهرو ګڼل کیږي. همدارنګه د یکشنبې په ورځ د تور سمندرګي پر غاړه د باتومی په تفریحي ښار کې هم په سلګونو خلکو د حکومت ضد مظاهرې وکړې. دا تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه.
په افغانستان کې د مازدیګر 6:00 او 8 دقیقې شوې. نن یک شنبه ده، د غبرګولی یا جوزا اوله چې د مې له 22 سره برابر ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تروریستي پیښې 13 اونۍ ډېرې سوې دي. په کندهار کې 15 وسله وال وژل سوي چې د هغوی قومندانان هم په وژل سوو کې شامل دي. روانه اونۍ د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړیږي. دا چې هدف یې څه دی په همدې خبري مجله کې اوري. د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایان نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې تروریستي حمله تیر اونۍ د وړمې هغې په پرتله په سلو کې 15 ډېرې سوې دي. نوموړی همداراز وایي چې تیر اونۍ د ولسي خلکو په مرګ ژوبله کې هم 4.5% زیاتوالی راغلی دی. تر دې مخکې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندانانو څرګنده کړې وه چې روان دوبه به په دې هېواد کې تروریستي پېښې ډېرې سي. نور حال له کابله د معصوم میوند په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو ډیریدل بیلابیل لاملونه لري. دا خبره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي. زمري بشري خبریالانو ته وکړه ویل چې لومړی لامل د هوا ګرمېدل دي.
نخست ګرم شدن هوا و رسیدن تابستان. ثانیاً
لومړی د هوا ګرمېدل او د دوبی را رسیدل. دوم د وسلوالو مخالفینو لخوا د یو شمېر عملیاتو اعلان. او دریم د رواني او تبلیغاتي کمپاین په خاطر دغه ډول عملیات ډېر سوي. زمونږ په نظر د دغو درو لاملونو له امله تیرونی عملیات ډېر سوي.
وقتی گذشته بوده.
د شغلی بشری په خبره چې په تیرونی کې د ولسی خلکو پولیس او ترهګر مرګ جوبله په بیلابیلو کچو کې لوړ شوی.
111 تن از شورشیان مسلح در هفته گذشته از بین رفتند. 14% تلفات شورشیان.
تیرونی 111 وسلوال ترهګر وژل شوی چې په تیرونی کې 14% ډیروالی کوي. لبدمرغه 2 ولسی خلک وزل شوی چې 4.5% ډیروالی کوي. 9 د هیواد ملی پولیس د نظم او امنیت پلار کې وژل شوی. د پولیسو په برخه کې مونږ د 6% ډیروالی شاهدان یو.
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت امنی چې د وسلوالو مخالفینو په ترهګریزو حملو کې 15% ډیروالی راغلی، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د مخالفینو جنګي وړتیا کمزورې شوې ده. خو د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیوید پیټریس په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د دې کال په دوبی کې به د ترهګرو او وسلوالو مخالفینو حملې او خوځښتونه ډیر سي. جنرال پیټریس وایي په دغو اټکل سوو حملو کې کیدای سي ډیر مرګ ژوبله ولسي خلکو ته پېښ سي. دغه امریکایي چارواکي داسې وخت د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي چې ویل کیږي په ډیرو غونډو کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو سخت انتقادونه کیږي چې د ولسي خلکو ژوند ته پام نه کوي. ملګرو ملتونو هم د جګړې له ټولو خواوو غوښتي چې د ولسي خلکو ژوند ته ډیر پام وکړي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
د جرمنی د شپیګل مجلې د راپور پر اساس د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړی استازی میخایل ستینر د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو اترو منځګړیتوب کوي. د راپور له مخې لومړۍ غونډه په قطر کې سوې، دوی نورې په جرمنی کې. په دغو خبرو اترو کې ملا محمد عمر ته نږدې د طالبانو استازی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د استخباراتي اداره یا CIA ګډون لري. له وسلوالو سره د روغې جوړې او د سولې د خبرو اترو مسله په داسې حال کې توده سوې ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ناامني هم زیاته سوې ده. په کندهار کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او د غومره نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې دغه وسلوال تیره ورځ او نن د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل سوي او ټپیان دي. محمد صادق رښتینی له همدې شاره رپورټ لري.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د دوو طالب قومندانانو په ګډون 15 تنه وسلوال وژل سوي او د دوو طالب قومندانانو په ګډون 15 نور زخمیان دي. د جړی ولسوالۍ ولسوال نیاز محمد سرادی ازادي راډیو ته پر ټلیفون وویل دغه کسان د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ د پاشمول او ملایانو په کلیو کې مړه او زخمیان سوي. سرحدي وویل په یادو عملیاتو کې ګډو ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی، خو د وسلوالو طالبانو څخه زیات شمیر وسلې او ماینونه هم ځواکونو ته په لاس ورغلي. ولسوال وویل په ځینو سیمو کې عملیات پای ته رسیدلي او په ځینو سیمو کې لا هم روان دي. که څه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې تېره ورځ یې د ژړۍ ولسوالۍ د نادا په سیمه کې د دوی او امریکایي عسکرو ترمنځ خونړۍ جګړه سوې. طالب ویان قاري سپ احمدي وایي دغه جګړه چې سهار 10 بجې پیل سوه او تر مازدیګره یې دوام درلود، په نتیجه کې بهرنیو سرتیرو ته د سر او مال درانه تلفات اړولي.
خبري مجله اوري.
د نورستان امنیه قومندان وایي د غربي نورستان پر دوه بلوسوالۍ په سلګونو وسلوال طالبان راتاو سوي او د یو لوی برید پلان لري. یوه امنیتي پوسته یې هم د نوموړي په خبره چې نیولې ده. تفصیل له کونړه د روح الله انوري پر رپورټ کې.
د نورستان امنیه قومندان مل پاسوال شمس الرحمن زاهد له پارون څخه پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو څو ورځو څخه د دوه بلوسوالۍ شاوخوا سیمو ته په سلګونو طالبان راټول شوي او غواړي چې ولسوالۍ ونیسي. هغه ویل د یک شنبې په سهار وسلوالو طالبانو پر یو امنیتي پوسته برید کړی چې په ترس کې پولیسو ته کوم ځاني زیان نه دی رسیدلی او د دوی پولیس له پوستې په شا شوي دي. ښاغلی زاهد وایي دوی له مرکزي دولت څخه د ملي اردو او هوایي ځواک غوښتنه کړې څو په دواب او د نورستان په نورو برخو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو مخه ونیسي.
مرکز ته پیشنهاد کړی مرکز څه کوي
طالب وین زبیح الله مجاهد پر تلیفون ازادی راډیو ته دا وکړه چې په دواب کې یو امنیتی پوستنی ولی درې پولیس سره د وسلو طالبانو سره یوځای شوی دی او ولسوالی محاصره کړې ده. مجاهد همداراز دا وکوي چې د برګي مټال په ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو قومندان چې مولوی غلام الله نومیږي د خپلو یو شمیر ملګرو او وسلو سره د طالبانو لیکو ته ورغلی دی، خو د نورستان د امنی قومندانۍ مسؤلین د طالبانو لخوا د مولوی غلام الله د تسلیمېدو خبره نه مني.
ټاکل سوی په کابل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه جوړه سي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې هڅو ته د سیمه ییز ملاتړ راجلبول شول سوي دي. حمید مومند د بهرنی چارو وزارت د وزارت لویان ظاهر فقیری سره په دې باب مرکه کړې ده.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وین ښاغلی احمد ظاهر فقیری ټاکل شوی ده چې په روانه اونۍ کې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په کابل کې یو درې اړخیزه ناسته جوړه شي. که تاسو دا ووایئ د دې ناستې اساسي هدف څه دی؟
ټاکل شوی ده چې د دغې اونۍ په بهیر کې د درې اړخیزه ناستې د افغانستان، پاکستان او د متحده ایالاتو ترمنځ د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې وشي. د دغه د شاست مهمه ټکي او هدف دا دی چې د افغانستان د سولې په هکله، د سیمه ییزو همکاریو، د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هکله، همدارس د روابط د پراختیا په هکله خبرې اترې وشي.
پله افغان حکومت د دا ډول غونډو نه څه ډول تمه لري چې مثلا دا به د درې واړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې د همغږي په پیاوړي کولو کې څه ډول مهم رول ولوبولی شي؟
البته د افغانستان حکومت مشخصه طرحې لري د دغه نشست لپاره چې جزئیات به وروسته پاسته او ستاسو لخوا ستاسو له طریق محترم هیوادوالو ته ورسېږي.
ښاغلی فقیر، په دې غونډه کې به د درې واړو هیوادونو په استازیتوب کوم کوم چارواکي برخه واخلي؟
د پاکستان لخوا ټاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معاون محترم سلمان بشیر او د متحده ایالاتو لخوا محترم گروسمن د امریکا د افغانستان او د پاکستان په اړه مخصوص استازی، او د افغانستان لخوا جلال ماب جاوید لودین د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال به ګډون وکړي، او د محترم لودین د دغه نشست ریاست هم بولره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان ظاهر فقیری و چې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د جوړیدونکو درې اړخیزې غونډې په باب معلومات ورکول.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په کابل کې د ولایتونو د مخابراتو له رئیسانو سره په یو غونډه کې خپل ستونزې او پرمختګونه وڅېړل. د مخابراتو وزارت چارواکي ویل دي سره به د هیواد په بیلابیلو برخو کې مخابراتي ستونزې هوار سي. تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د مخابراتو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د خپل ولایتي چارواکو د نظریاتو پر راټولولو سره به وکړای شي د مخابراتي خدماتو په خخ لا پراخ کړي. د غدری ورځنۍ غونډه د یکشمې پورس په کابل کې پیل شوه چې د بیلابیلو ولایتونو د مخابراتو مسؤلینو په کې برخه اخیستې وه. د مخابراتو سرپرست وزیر امیرزی سنگین د غونډې په پیل کې د دغو ناستو هدف داسې په ګوته کړ.
لومړۍ برخه یې د مخابراتو د وزارت د مرکزی ریاستونو او د ولایتو د ریاستونو همغږي یا همانگی ده چې په کارونو کې همانگی راشي. دومه برخه البته د دینا مهم هدف دا دی چې تاسو محترم خویندې ورونه چې د ولایتو نه تشریف راوړی دی. دریمه برخه فکر کوم د اهدافو په جمله کې د مرکزی اداراتو لخوا د راتلونکي کال پلان او عادی بودیجه او انکشافی بودیجه دی.
ښاغلی سنگین خپل راتلونکي پلانونه هم تشریح کړل چې پکې د مخابراتي خدماتو پراخول، د انټرنیټ د اسانتیاو برابرول، د انټرنیټ او ټلیفوني خبرو د بایو کمښت او د نوري فایبر پراختیا شامل ده. د دغه غونډې ګډونوالو چې تر ډیره د ولایتونو د مخابراتو مشران وو وویل سره له دې چې د مخابراتو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو تر اوسه هم امنیتي ستونزو په ډیرو ځایونو کې د دوی د فعالیت مخه بنده کړې ده. د کندهار د مخابراتو رئیس شاه محمد اسحاق په دې اړه وویل
چې د مخابراتو تر پوښښ لاندې نه دي راغلي تر اوسه پورې، نو دا هغه په اړه مشکلات لرو او په خپله په داخل د ښار کې موږ ټول پوستي بخش او تخنیکي بخش د مخابراتو ټول په حال دي. 24 ساعته
اوس په هیواد کې د یو دولتي مخابراتي شرکت ترڅنګ څلور نور شخصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې تر ډیره د موبایل ټلیفونونو اسانتیاوې رامنځته کړي. که څه هم د هیواد په ځینو برخو کې خلک د مخابراتو له پوښښ څخه خوشحاله دي، خو د خبرو کولو له زیات لګښت څخه سر ټکوي. د هیواد په ځینو ناامنو ولایتونو کې بیا خلک له دې شکایت کوي چې د شپې لخوا ځینې مخابراتي شرکتونه خپل فعالیتونه بندوي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو له پیغامونو نه
زه فرادی ملت بلابلوک نو استرالیا ساسر په تماس کې زه د افغانستان له شرکت سره څنګه دا تقاضا کوم چې نو د بلابلوک خاده د دې اتیا کار نه کینو. دا تقاضا مو ټول وطنونو په شبه بلابلوک کې کوم چې د افغانستان خاده په اړه کې. والسلام.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د دې هیواد اوسنی اقتصادي وده پر بهرنیو مرستو متکیده او د دې لپاره چې په خپلو پښو ودرېږي باید لا ډېرې هلې ځلې وسي. حضرت عمر زاخلول دغه خبره د افغانستان د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وکړه. نوموړي زیاته کړه د کرنې او قانون په برخه کې کار کولی سي چې له اقتصادي پلوه افغانستان د نورو له احتیاجه خلاص کړي. نور حال د زبیر ژمن پر پورت کې.
د افغانستان د اقتصادي سکتور جګپوړي چارواکي وایي په تیرو څو کلونو کې په دغه هیواد کې د شوي اقتصادي پرمختګ اساسي علت بهرنۍ مرستې دي، او د دې لپاره چې په دغو مرستو پورې تړاو له منځه ولاړ شي باید کورنۍ سرچینې پیاوړې شي. د مالیې وزیر حضرت عمر زاخلوال د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل داسې نه ښکاري چې د نړیوالې ټولنې مرستې دي له دوه درېو کلونو وروسته په همدې اندازه چې دي دوام وکړي، نو له همدې امله باید بدیل ورته رامنځته شي. هغه وویل چې د دغو مرستو له کمېدو سره به د افغانستان روانه اقتصادي وده همداسې دوام ونه کړي او ستونزې به رامنځته شي.
متاسفانه زموږ اقتصاد پایدار اقتصاد نه دی. زموږ اقتصاد په مرستو باندې ولاړ اقتصاد دی. زموږ اقتصادي رشد مو چې کوم ویلې چې کافي اندازه زیات شوی دی، زیات دلیل یې چې دی عمده دلیل افغانستان ته د مرستو راتګ دی. دا که فوځي مرستې دي، دا که غیر فوځي اقتصادي مرستې دي، نو ډېر زیات پیسې راځي دلته. همدغه دی چې اقتصادي په حرکت باندې اوسي او رشد همدا کړي. که چېرته دا کومکونه کم شي چې کمیږي سل په سلو کې، په هغه وخت کې به مونږ بیا وګورو چې مونږ اقتصاد به کافي اندازه د ستونزو سره مخامخ اوسي.
زاخلوال وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د بهرنیو مرستو لومړنی بدیل د قانونو برخه ده چې د نوموړي په وینا په دې وروستیو کې د وستلو په برخه کې یو لړ اقدامات شوي دي. د مالیې وزیر همداراز وویل چې طبیعي سرچینو او د کرنې په برخه کې کار به وکولای شي چې له اقتصادي پلوه له پښو درېدلو سره مرسته وکړي. د وسلوالو طالبانو د نظام لره پرزیدو وروسته په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې په میلیارډونو ډالر افغانستان ته راغلل چې نه یوازې د دولتي ارګانونو د ودې سبب شوي، بلکې په بیلابیلو برخو کې خصوصي سکتور هم په حرکت راوستی.
د کارګرو په وړاندې اساسي ستونزه د هغوی نامسلکیتوب دی. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د ستونزې د هواري لپاره یې ځینې حرفوي کورسونه په پام کې نیولې دي. مخفي عزیزي له کابله په دې باب نور معلومات راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د بیکاری په اړه تر اوسه پورې کوم رسمي ارقام نه دي موجود، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بیکاری کچه مخ په لوړېدو ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیره امنه افضلی وایي په پام کې لري چې سږ کال داسې سروې وکړي چې په هغه کې په افغانستان کې د بیکاری لاملونه هم وڅېړل شي. میرمن افضلی وویل چې دوی بیکاره ځوانانو ته د کار د موندلو لپاره له ځینو هیوادونو سره خبرې کړي، خو د دې په وینا په افغانانو کې د بیکاری یو اساسي علت د ماهر کارګرانو کمښت دی.
موږ ډېر شمېر غیر مسلکي کارګر لرو. په دې اړه که څه هم موږ د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د عربي هیوادونو سره تړونونه لرو چې زموږ ځوانانو ته دندې ورکړي، خو زموږ ځوانان مسلکي نه دي او د دې لپاره دوی باید لومړی وروزل شي. د همدې ستونزې د هواري لپاره موږ روزنیز حرفوي او فني کورسونه برابر کړي دي څو غیر ماهر کارګر مسلکي کړو چې بالاخره د کار بازار ته ورګډ شي.
میرمن افضلی دا څرګندونی د یک شنبې په ورځ په کابل کې له کار سره د تړلو دریو ادارو ترمنځ د یوې ګډې ناستې په مهال وکړي. په دې درې اړخیزه غونډه کې چې د کار د نړیوال سازمان په تخنیکي همکارۍ جوړه شوې، په افغانستان کې به د بیکارۍ لاملونه او د کارګرانو په وړاندې پرتو ستونزو ته د حل لارې وموندل شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کار د نړیوال سازمان مشر هروی بوغژې هم دا تاییدوي چې د بیکارۍ کچه مخ په لوړېدو ده. د ده په وینا د افغانستان د نفوس په سلو کې اویا ځوانان جوړوي چې باید د کار زمینه ورته برابره شي. ښاغلي بوغژې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ډاډ ورکړ چې په دغه برخه کې د شتو ستونزو په هواري کې به ورسره لازمه همکاري وکړي. که څه هم په افغانستان کې د بیکاری یوې ستونزې ته چې د ماهر کارګرانو نشتوالی دی مخکې اشاره وشوه، خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې استازی عبدالسلام کوهی چې په دې غونډه کې موجود و ځینو نورو لاملونو ته هم اشاره کوي. دی په هیواد کې د صنعت روان کمزور حالت هم په ځوانانو کې د بیکاری د کچې د لوړېدو یو علت بولی.
نابود زمین کافی
د کافی مځکې برېښنا او اوبو نستوالی اساسي ستونزې دي. که وګورو موږ څومره اوبه او مځکه لرو چې له هغې څخه کار نشو اخیستلی. همداسې لومړی خو برېښنا نه لرو او که یې ولرو نو اوبه یې ډېره لوړه ده چې فابریکې مو نشي کولی د نړۍ د نورو هیوادونو له فابریکو او تولیداتو سره سیالي وکړي. هیله ده چې په دې اړه ګډ کار وسي او د حل لپاره یې سمې پریکړې وسي څو وکولای سو اقتصادي ودې ته ورسیږو چې زموږ د ټولو هدف دی.
دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به د کار سلمه نړیواله ورځ په جنیف کې ولمانځل شي او د دې سیمینار وړاندیزونه به په دغه کنفرانس کې د افغانستان د کارګرانو د ستونزو په استازیتوب وړاندې شي. دا چې دا درې ادارې به په دې کنفرانس کې د کارګرانو ستونزې څومره درجه بندي او د حل لارې پیدا کړي لا څرګنده نه ده. خو د کتونکو په وینا بیکاري ځوانان له ډول ډول ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړي. یو شمیر ځوانان په دې اړه وایي
مجمل وتاک کار نه ملويږي. خلک ته بیهي اوسګوري زیات ده. خلک ډېر تشویش ده. دولت خواهش کرو چونتی او کار زمین پیدا کی بس دیگه نه هر جنجال جوڑی گی بس بعضی کسانی پودر کی گی هم دنگ بیکاری نه خواست کار نستا چه خلق سرگم کار گی کنه نست شرکتو نستا اغا نستا نون
مسود ده کابل نه ده مرتشوی که ما بیکاری ده دیر افغانستان که مکتا باید مشکل دارو مک باید دیر لکزارم مکتا دولت کار ور کی مک مشکل دارم ده مشکل هم ده زی دو کالا کی گی سو بیکاره ما.
په افغانستان کې د بیکاری ستونزې له هیواده د غیر قانوني مهاجرتونو بهیر هم تند کړی چې له امله افغانان بهرنیو هیوادونو ته دا ډول سفر په مهال له مرګونو پیښو سره هم مخامخ کیږي. د انډونیزیا او یونان په اوبو کې د غیر قانوني افغان مهاجرینو د بیړیو د ډوبیدو په پیښو کې په لسهاو افغان ځوانان د سمندري ژویو ښکار شول. د کتونکو په وینا که د بیکاری د ناسور د علاج لپاره غوره ګامونه پورته نشي نو ممکن د هیواد اوسنی نسل چې لا دمخه د جنګونو له کبله ځپل شوی له نه جبیره کیدونکي ناورین سره مخامخ شي.
د افغان تخنیکی او مسلکي زده کړو له انسټیټیوټ څخه د یک شنبې په ورځ 1009 تنه محصلین په بیلابیلو رشتو کې له زده کړې وروسته فارغ شول. د پوهنې وزیر د فارغانو لپاره د کار نشتوالی لویه ستونزه وبلله. د پوهنې وزیر له خصوصي او نورو دولتي ادارو څخه وغوښتل چې دغو محصلینو ته د کار زمینه برابره کړي. زکیه غیاسی پر دې مسله رپورټ لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې غواړي سخت کال خپله زیاته پاملرنه د تخنیکي او مسلکي مرکزونو زیاتولو او په هغو کې د کیفیت لوړولو ته ځانګړي کړي. دغه وزارت په پام کې لري چې سخت کال په ټول هیواد کې د تخنیکي او مسلکي مرکزونو شمیر تر 1440 پورې لوړ کړي. د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ د یک شنبه په ورځ د افغان تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ د فراغت په غونډه کې وویل چې د مرکزونو شمیر د زیاتولو ترڅنګ باید کیفیت ته هم جدي پاملرنه وشي. د په وینا د تخنیکی او مسلکي زده کړو په مرکزونو کې د زده کړو کیفیت ټیټ دی چې له امله یې له دې مرکزونو څخه فارغیدونکي محصلین د کارموندلو په برخه کې ستونزې لري.
نن ورځ یوه لویه ستونزه چې موږ وینو هغه دا چې د فراغت او کار پیدا کولو ترمنځ ډیر واټن پروت دی. زموږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو موسسې هر کار فارغین ورکوي خو کار نه ورته پیدا کیږي. علت څه دی؟ هغه دا چې زموږ تعلیمي نصاب د اوس وخت غوښتنې نشي پوره کولی. زموږ په فارغینو کې هغه ظرفیت نشته چې اوس د کار مارکیټ ورته اړتیا لري. ان په افغانانو کې ماهر کارګر هم نه پیدا کیږي.
حتی کارګر ماهر در خود افغانانو ما پیدا نمیشه.
له تعلیمي ادارو څخه فارغیدونکو کسانو ته د کار د زمینی برابرول که څه هم په افغانستان کې لوی ستونزه بلل کیږي خو د دې انسټیټیوټ مشر محمد سردار روشن بیا په دې برخه کې زیات هیله مند دی. دی وایي هر کال چې دوی سیدین فارغوی د فراغت د جشن په محل بیلابیل کمپنۍ خپل غرفې پرانیزي او د اړتیا وړ محصلین جذبوي.
درسي ساحه او رشتې د څلورو نچه بغه کې اطلاعاتي مخابراتي ټکنالوژي و ساختمان زراعت او باغداري او نقلیه وسایل تخنیک وو دی وین نوې شعبې یعنی تجارتي مدیریت یا بزنس مانیجمنت د شعبې په زیاتی دو 15 شعبو ته ورسېده. څل کې اویات نه د مخکینی فارغان په خصوصي او عامه سکتور او انجوګانو کې خو وظایف باندې مشغول دي او یو شمیر خپل شخصي کمپنۍ او بزنسونه لري.
افغان تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټ په 2005 میلادي کال کې جوړ شوی چې تر اوسه ای له 2000 څخه زیات کسان په بیلابیلو برخو کې فارغ کړی دي. د دغه انسټیټیوټ په زده کوونکو کې د هلکانو سربیره په سلو کې چلويخت انجونې دي. د تیرو کلونو په څیر سه کال هم ډیرو موسسو د دې انسټیټیوټ په انګړ کې خپل غرفې پرانیستې وي او غوښتل یې چې د خپل اړتیا وړ کسان جذب کړي. د ټلیفون او ټلګراف نړیواله امریکایي کمپنۍ یا آی ټی ټی هم راغلی و او غوښتل یې چې د راتلونکو پروژو لپاره دا فارغین جذب کړي. د دې کمپنۍ د همغږۍ د چارو مشر محمد شعیب وویل،
موږ د راتلونکي پروګرام لپاره چې هغه کېدای شي په دوه نیم میاشتو کې شروع شي، د هغې لپاره په مختلفو بخشونو کې کېدای شي په حدود د 150 کسانو پورې موږ جذب کړو.
خو د دې انسټیټیوټ یو شمېر فارغینو د دوی د فراغت په جشن کې د دې کمپنیو او موسسو رول نمایشي او د خپل سوداګرۍ لپاره تبلیغ بولی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د مازیګر 5 بجې او 10 دقیقې سوي ورستۍ خبری مجله له ملیحه احرری څخه خبري ملیجان
تشکر قیصاله شما.